سلامونه او نیکی هیلی. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لاس بجې دي. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاست ویم. وړاندې ازادي راډیو مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو استخباراتو ویلي د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته استولې کړي سیګار زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او که نه لکه د 2021 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP افغانستان څنګه وایي روان کال په افغانستان کې 21 میلیون وګړو ته چې اقتصادي بحران، چاپیریالي ناورینونو او د جګړو له امله اغیزمن شوي مرستې ورسولې دي. WFP په ټویټ کې ویلي د دغو مرستو وړتیا د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د خپلو شریکانو د مرستو پر مټ ترلاسه کړي او له سخاوتمندانه مرستو یې مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي په بدخشان ولایت کې په زرګونو کسانو د غنمو اصلاح شوو تخمونو او نورې مرستې ویشي. FAO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې ولایت کې به له 95,000 زیاتو کسانو سره دغه مرستې وشي او هرې کورنۍ ته به 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلوګرامه کیمیاوي سره او دغه راز لازمې زده کړې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې په زرګونو کسان چې وروستیو سیلابونو او د جون د میاشتې زلزلې کورونه وران کړي تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د ژمي په راتلو سره دوی د خپلو کورونو د ترمیم لپاره مرستې ته اړتیا لري او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې کورنۍ د ژمي په جریان کې تر چت لاندې ژوند کوي. یوازې په پکتیکا او خوست کې د تیرو دوبي مرګونې زلزلې په زرګونو کسان بې کوره کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال مارکوس پودزل په کابل کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ابن سینا د مخدره توکو د درملنې له مرکز څخه لیدنه وکړه. د هغو کارکوونکو د کار ستاینه وکړه چې د ډیرو هغو کسانو لاسنیوی کوي چې زیانګالي دي او سختې ورځې شپې تیروي. هغه په یو ټویټ کې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنو چارواکو هم غږ وکړ چې د دې مرکز د کارکوونکو د تنخواو، خوړو، درملو او جامو لپاره د سرچینې برابرې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د موترزانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زایدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي. د سازمان پرون په راپور کې ویل د زایدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 2 اتیا بلوچ موترزان او عادي وګړي وژل شوي دي. رابشو اول مطلب ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د کابل په یو جماعت کې وروستۍ چاودنه غندلې او د طالبانو له حکومتي غوښتي چې د دغه ډول حملو په وړاندې چې کولای شي په دې هیواد کې د ناامنیو لمنه پراخه کړي جدي اقدامات وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو دا غوښتنه داسې مال کوي چې له دې مخکې د کابل په لویدیځ کې پر یو ښوونیز مرکز له خونړۍ حملې سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د امنیت د خوندیتوب لپاره د طالبانو له حکومت څخه په کور دننه او د نړیوالو لخوا غوښتنې زیاتې شوي. نور جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د کابل د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یوه جمعه کې چاودنه چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله په کلکه وغندله. د دې سازمان عمومي منشي پرون پنجشنبې په یوه بیان کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په قصدي ډول پر ملکي او دولتي تاسیساتو د وحشانه بریدونو د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د طالب چارواکو په خبره پر دې جمعه د سهشنبې د ورځې په برید کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان شوي دي. OIC د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د ژورې خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ یو وار بیا په کابل کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په اغیزمنه توګه د تاوتریخوالي د لړۍ مخه ونیسي. د هغې لړۍ چې د دې سازمان په وینا کې په وړاندې اقدامات سم مدیریت نه شي نو ممکن د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو د لا پراخېدو سبب شي. تر دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز په مرګونې برید کې لږ تر لږه 350 کسان ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول. آیا طالبان چې پخوا د جګړې یو مهم لوری و او واک ته له رسېدو وروسته په افغانستان کې نسبي امنیت خپله یوه مهمه لاسته راوړنه بولي په دې کې پاتې راغلي چې پر ملکي وګړو د دا ډول حملو مخه ونیسي؟ امریکا کې مش د سیاسي مسایلو شننکه محمود اتکل وای له طالبانو د یو مسول حکومت په توګه کته هم تم کېږي چې د افغانستان د ټولو وګړو ژوند خوندي کړي خو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو سابقې ته په پام نشي کولی چې ټول هیواد له دا ډول حملو خوندي کړي.
طالبانو نه په دې ظرفیت په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کېدلی چې افغانستان د امن وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعده مشر په افغانستان کې وژل کېږي دا په دې معنا چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامي حضور هم قوي ساتلی شي او سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد یې کړلی شو.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په وړاندې د طالبانو له حکومت څخه د جدي اقداماتو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو تر څنګ دغه راز روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو د څېړنې لپاره د حساب ورکونې یو میکانیزم رامنځته شي. نوموړي چې په دې شورا کې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا د استازي په توګه ګمارل شوی او تر اوسه د افغانستان استازي توپ کوي وویل په افغانستان کې د حملو د غندلو تر څنګ د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت پیاوړی او د حساب ورکونې لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته شي چې په نتیجه کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې په تېره او اوس کې د قوم، مذهب او نژادي هویت پر اساس وژل شوي عدالت تامین شي. په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ډیرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. د هغې ډلې چې طالبانو یې نږدې د بیخي ځپلو خبره کړې خو د امنیتي او دفاعي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور د طالبانو سرپرست حکومت یو ګواښ متوجه کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په امریکا کې دی. لدې سره سره چې پاکستان له ناټو د باندې د امریکا او ناټو متحد دی، په وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او دا هیواد د پخوا په شان د امریکا میلیاردونه ډالرو مرسته نه ترلاسه کوي. خو د چارو کتونکي وایي امریکا د دې لپاره چې پاکستان د چین غېږ ته ونه لویږي نه غواړي چې پاکستان ته یو مخ شاواړوي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د پاکستان لوی درستیز په دې هیله چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې بیا د پخوا په شان شي کړي دغه هیواد ته پشپش ځینې سفر تللی دی. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د امریکا نږدې متحد و. د شوروي اتحاد خلاف د افغان مجاهدینو د جګړې په دوره کې امریکا پاکستان ته ډېری مالی او پوځي مرستې ورکړي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله پیښو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ملګری شو او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور په مهال امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر پوځي او ملکی مرسته ورکړه. خو د پاکستان او امریکا اړیکې تر ډیره د افغانستان د جګړې پر سر سړې شوې او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته مرستې ودرولې. اوس چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او لسګونه میلیارد ډالر پوروړی دی، د پاکستان لوی درستیز هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې یو وار بیا تودې کړي. خو د امریکا په امنیتي شورا کې د جنوبي آسیا د څانګې پخوانی مشر لیزا کرټس وایي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په صورت کې امریکا له پاکستان ډېره تمه ولري. دې د امریکا ډیوی رادیو ته وویل
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې په طالبانو باندې لخبل نفوذ کار نه دی اخیستی.
اغلی کرټس په عین حال کې وایي چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو لپاره د پاکستان همکاري ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د ترهګرو د څار لپاره امریکا د پاکستان فضایي حریم ته اړتیا لري، خو د هغه څه دي چې امریکا یې غواړي او د القاعده د مشر ایمین الزواهری په وژلو کې موږ ولیدل چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. فکر نه کوم چې امریکا به په دې برخه کې له پاکستانه تمه ولري.
پاکستان نه یوازې له امریکا د نورو مرستو هیله لري، بلکې امریکا غواړي چې دا هیواد له پاکستان سره د سیل د زیانونو د کمولو په برخه کې کومک وکړي. په واشنگتن کې د ویلسن فکری مرکز شنونکی مایکل کوګلمن امریکا ته د جنرال باجوه په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې ممکن په دې سفر کې پاکستان په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې امریکا ته د همکارۍ وړاندیز وکوي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوج مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي، او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
په همدې حال کې د جنرال باجوه له سفر سره هم مهاله امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان سره ګډې پوځي همکاري ارزوي، خو دې هېواد ته د پراخو پوځي مرستو د بیا پیلولو ژمنه یې نه ده کړې. جنرال باجوه د سه شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او نورو پوځي چارواکو سره وکتل. د پاکستان پوز د آستن او باجوه د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دو اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه خبرې کړې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هند په پلازمینه نیوی ډیلی کې پولیسو یو ډل هغه افغانان نیولي چې غوښتل مظاهره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هند له پولیسو غوښتي چې دغه افغانان سمدشتي خوشې کړي. دغه افغانان په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د برید په وړاندې د مظاهرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هند څانګې په څو ټویټونو کې ویلي مظاهره د هر انسان حق ده او باید اجازه ورکړل شي چې خپل اعتراض څرګند کړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هند پلازمینه نوی ډیلی له پولیسو غوښتي چې هغه افغان کډوال خوشې کړي چې په کابل کې پر یو ښوونیز مرکز د وروستۍ حملې په غبرګون کې مظاهره کړې وه او نیول شوي دي. په امنیسټي انټرنیشنل سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه کې د هند لپاره د دې سازمان د برخې یو ټویټ ښیي چې پکې د هند له پولیسو د دغو مظاهره کوونکو د خوشې کېدو غوښتنه شوې ده. د کابل پر کاش پونیز مرکز د تیرې جمعې د ورځې په برید کې چې هزارګان په نښه شوي وو، لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان شوي دي. د وژل شوو شپږ څلوېښت نجونې او ښځې دي. د دغه برید په وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې پر مظاهرو سربیره په یو شمېر هیوادونو کې هم مظاهرې وشوې چې تر ډېره پکې د هزارګانو وژنې د بندې شي شعارونه ورکول کېدل. په افغانستان کې دننه ډیری مظاهرې د طالبانو د وسلوالو لخوا په هوایي ډزو او د اعتراض کوونکو په وهلو ډبولو تیتو پرک شوې. د دغه خونړي برید په وړاندې په نوې ډیلي کې ترسره شوې مظاهرې په وړاندې د امنیسټي انټرنیشنل د هند برخې په څو ټویټونو کې ویلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نوې ډیلي کې یو شمېر افغان کډوال چې په جنتر منتر سیمه کې د اعتراض لپاره راټول شوي وو نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو شمېر نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي چې مظاهره کوونکي له دې سره سره چې د نوې ډیلي پولیسو ورته د امنیتي او نور ملحوظاتو پر اساس د مظاهرې اجازه نه وه ورکړې دغه مظاهره ترسره کوله. د بشري حقوقو دغه مدافع ډلې ویلي د اجازه نه لرل او د نورو اداري اړتیاو نه پوره کېدل باید یو مظاهره غیر قانوني و نه بولي او نه هم هغه د یو شمېر کسانو د نیولو لپاره اساس وګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي اعتراض د هر انسان حق دی، نه امتیاز او که بندیز هم پرې لګېږي. باید د ځای، وخت او د مظاهرې د بڼې په اړه معقول اندېښنې وي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د یوې مظاهرې لپاره د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې باید مناسب او اړین اقدامات وشي. هندي چارواکو او د نوې ډیلي پولیسو تر اوسه د امنیسټي انټرنیشنل د دغې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی او نه هم په هندي رسنیو کې په دې اړه څه خپاره شوي دي. نوې ډیلي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي له سرپرست حکومت سره یې په احتیاط اړیکې پالي. د کابل په لویدیځ کې د کاش پر ښوونیز مرکز برید چې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوی، تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. هغه ډله چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا طالبانو ته سرخوږی جوړ کړی دی،